ستړي مشه د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون پرې خبري خبرونه کې د عبد الرحمن بنره په خیر اغلې بم. نن په پاکستان کې د وخت د شپې لس افغانستان کابل کې نه نیمه د امریکا په سرخار واشنگتن ډي سي کې د ورځې یو بجه ده. نن د مارچ نهه منټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته وړاندې کوو مهم رپورټونه او خبرونه چې تر ټولو مهم پکې د افغانستان د صدر اشرف غني د راتلونکو پنځو کلو لپاره یو ځل بیا سوګند پورته کول دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه ته د سوګند په پورته کولو مبارکي ورکړې ده او وایي خواهش لري چې په افغانستان کې تلپاتې امن راشي. دا خبر به هم درته وایي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شمېره 15 نه وخت ده. په پاکستان کې د وزیر اعظم صلاحکار خلکو ته ویلي دي چې د کورونا وایرس په وجه د احتیاط نه کار واخلي او وایي تر اوسه پورې 15 کیسونه په پاکستان کې رجسټر شوي دي. بلې خوا ته د سعودي عرب او روس ترمنځ د تیلو په نرخونو باندې د اختلافاتو په وجه او د کورونا وایرس د یری د وجې په دنیا کې د ونډو په بازار باندې ډېر زیات اثر شوی دی. د تیلو نرخونه د سعودي عرب او روس ترمنځ اختلافاتو په وجه کم شوي خو آیا په پاکستان کې هم کم شوي؟ په دې باندې وبښونه کوو. دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون دی. راسره اوسئ. دا خبری خبرونه تاسو په ټلویزیون هم کته شی او فیسبوک ویو ویډیو باندې هم نیخ په نیخ روانه ده. تر ټولو د مخ بوزو اسلام آباد ته خدا درته وایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د صدر اشرف غنی ته سوګند اخستو په دستور باندې مبارکي ورکړې ده. صدر اشرف غنی نن په کابل کې سوګند پورته کړی دی او راتلونکو 15 کالو لپاره د افغانستان صدر منتخب شوی دی. هغه د سوګند په دستور کې د امریکا، فرانس، کینیډا، خپل د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو مهمو مشرانو شرکت کړی وو. دا خو موږ سره د اسلام آباد ملګری کې د ډیوه خبريال ارشد حسین. سلام شه ارشد حسین.
ډیره مهرباني بنری صاحب.
عمران خان صدر اشرف غنی ته مبارکي ورکړې ده. څه تفصيلات دي د نور سوې عمران خان؟
جی څنګه چې تاسو په پاتره چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سوګند پورته کړی ویني ردی ورستو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټوئیټر باندې یو بیان جاری کړی دی او هغه کې هغه د افغانستان صدر اشرف غنی ته د سوګند پورته کولو مبارکي ورکړې ده او دا ژمنه ښکاره کړې ده چې د هغه سرکار کولو ته تیار دی. د پاکستان وزیر اعظم په دغه پیغام کې یا په دغه بیان کې دا هم ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره په هر ممکن ډول مرستو او کار کولو ته تیار دی. تاسو دا یادونه ولدا چې د دین له شیبات وخت مخکې د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان سره په کوله پرته د پاکستان په خوانی سیمه قبایلی سیمه ممند ایجنسی کې هم یو خطاب کړی او هغه ویلی چې په افغانستان کې د امن لپاره خواهش لري او هغه دا هم ویلی چې په افغانستان کې د امن ټینګښت د امن راتل نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره یو خزیر دی بلکې دا به د پاکستان چې کوم قبایلی سیمه د افغانستان سره پول لري دا خلکو په ژوند هم یو ښه اغیز ولري. جی رحمان صاحب.
ډیره مهرباني ارشد حسین. تاسو موږ سره ملګری شوي وای راتلونکو خبرونه کې به هم درنه تازه معلومات اخلو. ډیره مهرباني تر دې دمه.
مننه درنه اوسه.
او وسوم سم د ټکه د اسلام آباد څخه ځو کابل ته چرته چې نن د افغانستان صدر اشرف غنی د سوګند اخستو د سره شوی ده. په دې سره کې د پاکستان په ځانګړي ډول د پاکستان د قومي سملې دوه غړي محسن داوړ او علي وزیر د علاوه پاکستانی سیاستمداران قوم ملت پالان هم شریک شوي وو. حق مل روان د کابل څخه رپورټ راغی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم پر ځای کړو. د راتلونکو 15 کلونو لپاره یو ځل بیا منتخب رسمي ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړ.
د افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړتیا، ساتنه او د افغانستان د خلکو حقوق
د ولسمشر غنی د لوړو مراسمو کې چې په ار کې تر سره شو په کابل کې د امریکا متحد ولایتونو، فرانسې، هند، هسپانیا، چین، کاناډا په ګډون د ګڼ شمیر هیوادونو سفیران او د نړیوال ټولنې استازو برخه واخیسته. د سوګند د مراسمو ته د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد، د ناټو عمومي کمانډان سکاټ میلر، د ملګرو ملتونو استازو ګډون درلود. د پښتونخوا سیاسي مشرانو افراسیاب خټک، ډاکټر علم مسعود، بشرا ګوهر او پی ټی ایم مخکښ غړي علي وزیر محسن دوړ هم په یادو مراسمو کې برخه اخیستې وه. ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو وروسته ملت ته په وینا کې ویل، د افغانستان پرمختګ سوله، ثبات او ملي یووالي ته ژمن دی او نوموړي یو ځل بیا د امریکا لخوا د سولې روانې پروسې له هڅو هرکلی وکړ. نوموړي د سولې په تړاو طالبانو سره د مذاکراتو په تړاو وویل چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی به تر سبا بشپړ شي.
زموږ رسالت د سولې تامین او د څلوېښت کلن جنګ پای ته رسول با عزته سوله د ملت په همت او د جمهوریت تر چتر لاندې انشاءالله تعالی راتلونکي ده. مطمئن اوسئ، افغانستان د ټولو ګډ کور او د ټولو قومونو په رنګونو او ګلانو ښکلی شوی بند دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون اشرف غنی د ولسمشرۍ د ټاکنو ګټونکو اعلان کړی و. د 50.4 شپېتو رایو په ترلاسه کولو سره یاد کمیسیون ورته د ټاکنو د ګټلو وسیقه هم سپرلې وه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو په وروستۍ اعلان شویو پایلو کې له ولسمشر غنی وروسته یې زیاتې رایې درلودې، ادعا یې درلوده چې په ټاکنو کې درغلي شوې او پایلې نه مني. د ټاکنو نندریو د لړۍ په دوام سره نن عبدالله عبدالله لخوا د همه شموله حکومت د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم په سپیدار مڼۍ کې پر ځای کړل.
د افغانستان د خپلواکۍ ملي واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه او د افغانستان د خلکو حقوقو
که څه هم د ولسمشر اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړجاړي لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ګڼو حکومتي چارواکو افغان سیاسي مشرانو د جوړجاړي لپاره هڅې وکړې خو کومه مثبته پایله یې نه درلوده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات نږدې 15 میاشتې وړاندې ترسره شوي او پایله یې د دوو ولسمشرانو د لوړې مراسم پر ځای کېدل راووتل. بل لور ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي موافقې له مخې ټاکل شوي چې سبا د سې شنبه په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شي، خو دا چې په هیواد د نن رامنځته شوې نندرۍ به سوله اغېزمنه کړي، د هیواد راتلونکی برخلیک به څه وي، په راتلونکي وخت کې به په ډاګه شي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
تاسو د اسلام آباد او کابل څخه رپورټونه واورئ. د واشنگټن ډي سي کې څنګه قتل کیږي، د افغانستان اوسنی حکومت او د افغانستان د راتلونکي وخت چیلنج چې دی دا هم په دې موضوع باندې وخت په وخت د ډیوري ډیونو تاسو څرلنې اورئ، تاسو مرکې اورئ. زمونږ همکارانو وخت په وخت تاسو لپاره رپورټونه تیار کړي وي. یو امریکایي چارواکی جیمز ډابن سره د ډیوري ډیو خبریال افتخار حسین په واشنگټن ډي سي کې مرکه کړې ده. افتخار حسین دا وخت موږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی. سلیم شاجي
ډیره مننه رحمان بنیری.
جیمز ډابنز څه فکر کوي د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه، په ځانګړي ډول چې افغانستان کې د طالبانو امریکا ترمنځ یو لوزنامه شوې ده او صدر اشرف غنی سوګند پورته کړ؟
یقینا هم دغه ځانګړي مرکه کې اولنې پوښتنه هم د دوی نه مونږ دا کړې چې آیا تاسو د دې لوزنامې په اړه باندې څه فکر کوئ، او بل بنیادی پوښتنه دا ده چې آیا د یو ډیپلوماټ په حیث د دینه سمره مطمئنه. دغه وجه دا ده چې جیمز ډابنز په خپل چې دی نو په افغانستان او پاکستان لپاره چې دی خصوصي استازي پاتې شي، او دین علاوه تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اړه د داده چې د بون کانفرنس ټول هر څه د جوړ کړیو کله چې د 11 سپتمبر د پیښې نه وروسته طالبان لمینځ لاړل، امریکایی برید وروسته بیا په افغانستان کې حکومت جوړید، نه غبان کانفرنس دی هغه هم د کړو دا هرڅه. نو پښتنه ته نمنګ دا وکړه چې تاسو سمره هدا پوری د دین تاسو مطمئنه، آیا دا کمزورې ده، دا مضبوطه لوزنامه ده؟ نو دا غو جواب څه ده؟ سی
آی ثینک اټس پروبلی د بیسټ اټ کډ بی اچیوډ. اټس ناټ ائیډیل دټ لیوز ا لټ اف کوېسچنز ان انسرډ. Mm-hmm. And obviously it postpones all the hard issues for the negotiations between the two Afghan parties.
I just wonder, as a journalist, that you are an accomplished diplomat, if you were in charge of all this.
دی وی چیرې داسې په دې موجوده حالاتو کې هم دغه یو بهتر او چې څخه کېدی شو نو دغه کېدی شو او دی وی چې په دې کې مهمه خبره دا ده چې ډیر مهم سيزونه پکې پاتې کړی شوی دی دا غي جواب نه دی ویل شوی بلکې هغه افغان حکومت ته پرې خودل شوی دی د دوی نه بل پښتنه منګا دا وکړه چې ستاسو په نظر اوس په دې لوازنامه کې خو ډېرې کمی دي نو او افغانان په خپل عکس العمل کې غوي خپل دا وی چیره د خو امریکا د افغانستان نه د وټلو لپاره یو لار اختیار کړله دغه لوزنامه وکړله او هغه افغانان چې د تیر شلو کالو یا زیاتو راهسي د تشدد ښکار دي د یری ښکار دي جوندونه خراب شي وي دي د غوي د تحفظ لپاره په دغه لوزنامه کې سنشته دي نو آیا تاسو څه فکر کوئ چې دا صرف امریکا د ځان لپاره کړی ده د افغانانو دغه نیوکې څومره سمې دي د دې ځواب څه داسې و
I think it was an agreement that was focused on issues that were important to the United States and the Taliban and it by definition excluded direct participation of the Afghan government but it opened the way for negotiations
نو چې دا د افغانستان لپاره لوزنامه و د حکومت لپاره بلکې دا امریکا او د طالبانو ترمنځ چې کوم خبرې وي نو دا د اغې لپاره لوزنامه و او امریکا په کې داسې سجمنه یا داسې واده نه ده کړې چې کوم د افغان حکومت له اړه خوي ځکه چې هغه په خپل اختیار لري او دغه کار به هغه په خپل کوي اوس بنیادی پښتنو کې یو دا هم جوړیږي چې آیا تاسو خود دینه مطمئن نه تاسو چې کوم خبري وکړلې وایس اف امریکا دی و چې کله دوی نه پښتنه وکړه نو د دې لوزنامې په اړه په خاصه توګه چې لا د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې منې دی پیل شوی آیا ستا امیدونه سې دی او ستا یری سې دی دې ته جواب څه داسې ویلې
نو not necessarily I think it's more I think if the Afghan government can if Ghani Abdullah the other leading factions can agree on a negotiating team that's broadly representative then I think that it's likely to fail because the Taliban don't agree not because the Afghan government doesn't agree
there which pa hara arahman zama umid stade ke chare da afghanistan hukumat yani sadr ghani او بیا ورسره عبدالله په داسې یو ډله باندې موافق شي کوم چې د طالبانو سره خبرو تکینی او یو سیاسي والی اخودل شي د حکومت لاړه نو دغه می امید دی چې د طالبانو سره به خبره حل شي خو بیا د یری په اړه وی چې را داسې نی کچری داسې اونشي او د خبرې ترې ناکام شي او بیا امریکا افغانستان حکومت ته د هر څه ذمہواره وبلی نو دی وی چې دغه زما غټه یاره ده په افغانستان کې روستي چې کوم پرمختیاوي دي تاسو ووریدل او په وړاندې د ډیوارډیو په خبرونه کې چې صدر غنی سوګند پورته کړی دی او تازه خبردار دی چې هغه وی د طالبانو سره د قیدیانو یعنی د غوی د بندیانو د خوشی کولو لپاره په مختلف میکانیزم باندې طریقې کار باندې خبرې ترې شوې دي او د دین علاوه بیا دا ده چې اوس په انټرا افغان نیګوشیشنز کوم چې یا دیږي یعنی په خپل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل کیږي نو دا بلی دل کیږي چې آیا تر څومره حد دغه کامیابیږي دا بلندی وی کو اوګدی وی دا به وخت خي
ډیره مهرباني افتخار صاحب
مننه
السلام علیکم ستری مشهید د وایس اف امریکا دی خبرونه ده زموږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه تا وکیږي او دا بیا کتلی هم شي او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کیدی شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
اوس دته یو بل په مهم خبر باندې چې موږ لکه یو مخکې درکړو پاغه باندې تفصیل کوو سیلونه کوو چې د سعودي عرب او روس ترمنځ د تیلو کرود آئل چې کم دی په دنیا کې تر ټولو قیمتي پاغه باندې لانجې پوجا د تیلو د کرود آئل نرخونه په نړۍ کې پریوتې دي او دا غي اثرات شوي دي په نړۍ باندې. دا سیلونه کوو چې سرنګه د لانجې راغله او دا اثرات یې په نړۍ څنګه وشو. بیا به دا تاسو کوم چې پاکستان کې د تیلو نرخونه چې په نړۍ کې کم شنو هلته کم شو سم د ټکه کنه څنګه چې په نړۍ کې ګران شنو هلته سم د ټکه وخېږي. موږ سره ملګری شوی سلنکار بیروس خان صاحب. سلیم شه بیروس خان صاحب.
نه نه نه
لانجا راغله په سوا چې دواړو طرفونو نه لانجا را لوتلو نرخونه په نړۍ کې د کروډ آئل کم جو پریوتل.
وګر په نړۍ کې د ټولو نه لوی هیواد چې د تیلو پیدا کوونکي د غروس ته دویم سعودي عرب دی. بیر سعودي عرب سره د اوپیک کم ملګری دی خو د دې دواړو په پروډکشن باندې په پیداوار باندې دغه اختلافونه پیدا شول. کم کو زیات کو دی په کې ډېر اوږده ملاقاتونه میټینګونه غونډې وشوې خبرې اترې وشوې د جمعې پر ورځ باندې فاینل دی دی ته نتیجې ته ورسېد چې دوی سره په ناراضه کیږي. روس د دې په ټرمز باندې وسرنتله دوی سره د روس په ټرمز نتله چې دغه ناکام شوې نو سعودي عرب په ځانګړي توګه په یوازې اغی په د ایشیا د پاره د یورپ ته پاره او د امریکا د پاره په د چکم خام تیل ورته وجد پاک شوی نه د دې تیل په بیرل کې کمی ورته کول کده د امریکا د پاره و ډالر کم کو په یو بیرل
کې
د ایشیا د پاره شپږ ډالر کم کړل د یورپ ته پاره اته ډالر کم کړل. نو دې سره به په دې یوادونو کې په کار په امریکا کې خو یعنی معلومه خبره ده چې قیمتونه د تیلو برابرۍ وزګه چې دلته خو د مارکیټ سره تړلي حکومت بل څه بیان شکولې دغه یو په یورپ کې موشي پدې شو د ایشیا خبره په ایشیا کې به موږ بیا پاکستان ته براشو پای باندې خبره تروکو. خو د دې باندې ماهرین اوس دا وایي چې د دې ټارګټ او یعنی هدف خو روس ته او خودرو سره بډی تر ډیره حد د سې ګندې پاتې نشي. هغه وجه دا خی چې د دنیا مارکیټ چلول چې دی یوازې بیا سعودي یا اوپک نشي چلولې دي ته به د روس نه بغیر به دا به سټیبلایز نه دا به
ښه
نو دا به د کوم وخت پوری دغه لا نه دا
یعنی دا داسې خبره نه ده چې په مستقل توګه ول شي کنه په مستقل توګه به نرخونه چي دي هم په دې ځای باندې وي کم چینن را پریوتې دي کې دې شي دا بیا خوږي. بروس خان صاحب د سعودي عرب او د روس ترمنځ د تیلو په نرخونو باندې او د پیداوار باندې د لوزنامې نامه کې ناکامه کېدو وروسته د نرخونو ارزان کړل چې په نړۍ اثر وشو. خو ورسره د ونډ بازار کم چې سټاکس مارکیټس دي او په دنیا کې ټول همترین ځایونه وي د معاشي نظام د توله ساتلو لپاره هلته ونډ بازارونه پرېوتل. دا ولې
یو خو د کرونا وایرس ته د غي سره تړلي کاروبارونه دي ټریډ دي تیل پکې یو هغه د آیټم دي دا هرڅ چې دا ونډو دا لغه چې دی د دې سعودي چې کوم هغه کو دا قیمتي را کوس کو بیره کوز کړی د سعودي د خپل د تیر نغټه کمټي چې کوم دا آرام کو دا غي سټاک را پرې وته په خپل. خو د سعودي سره ا دی وای چې لکه هغه لاسبري دا چې په ټول د نړۍ کې د تیلو پر ایستلو د ټول نه کم خرچه په سعودي کې کوي نو دا به غټه سر په هغه د امریکای په کمپنیانو دغه چې د نور نړۍ په تیلو پیدا کوونکو کمپنیانو به سر واچي ځکه چې دا غي په یو خو خرچه په ډیره دا غي په د تیلو پرېستلو بل بیا دا چې امریکا ته د سعودي نه ارزان تیل راشنو دا غي سره د کمپنیانو سره دا غم پیدا شوی دی چې موږ به بیا سکو موږ چې تاسو په مارکیټ کې په ګیس سټیشن کې ارزان تیل ملاويږي نو د اغه تیل چې پګرانه پیدا کیږي اغه به سره داسې کینو اغه سره یې پیدا کړی دی. دا ځکه په یو د چې د سټاکس را پروزي او په یو چې کمه او په بل خې خېږي دا لانجه جوړه کړی دی په نړۍ کې. یو یعنی اغه دې ته وایي چې بی خینی دا دغه په وجه باندې او بیا د زیاتره تجارتونه چې کم دي اوس ګوره په دې کې بیا ماهرین دا وایي چې ستا جازونه کینول شول د کرونا د لاسه ستا موټر په ګرجونو کې ودرې دي خلک نه راوځي د کرونا نو که تاړو د تیلو بای کمې کړې نو فائدہ یې نه رسیږي. بل بیا دا یو ماهر دا وایي چې که چیرې مثال په تور ته پیداوار سیوا کو بای دې کمې کړې د سعودي روسو چې پیداوار سیوا کو کنه د کمی پوره کول لپاره نو هغه چې د دې زیات چې تاسو دا کم تیل زیات کړل د دې لپاره په مارکیټ کم ځای
پیدا کوي. برس خان صاحب تیلو نرخونه ډیر مهم وي په هر دنیا احد د دنیا په هر ډیر خبرو سره تړلې وي. تیلو نرخونه چې سیوا کیږي نو په ډیرو سیزونو اثر کیږي. پاکستان کم ځای کې چې د خبرونه زیاتره ورول کیږي هلته چې کله د تیلو نرخ په نړۍ کې وخیږي نو سهار چې سړی د پېټرولو پمپ ته لاړ شي هلته چې ورته پمپ وي او دغه هینډل رالی په خپل ګاډي کې تیلای چې هغه نرخ سیوا شوی وي. خو نن چې نرخونه په نړۍ کې پرېواته پټرول نړۍ کې آیا پاکستان کې نرخونه پرېوتې سم د ټکا اسې کوم خبر شته؟
نو په پاکستان کې خو زه دا ګڼم چې په نور نړۍ کې قیمتونه چې دي هغه کم شي خو په پاکستان کې نه کمیږي. بیا پسې بیا جلوسونه وي او بیا پسې احتجاجونه وي او د سیاسیانو او د ماهرینو غوښتنې نو دغه خو د پاکستان کې نرخونه هم د سیاست سره تړلي دي. نو زه نشم ویلی چې پاکستان به د نورې نړۍ سره لاړ شي او چې څنګه په نورې نړۍ کې قیمتونه را پرېوتي دي او دغه سی په پاکستان کې هم په کار ده. خو موږ په تیر کې سلیدلې دي نو په پاکستان کې دغه شان نه دي شوي.
ډیر مهرباني مارس خان صاحب.
طالبانو سره د امریکای د امن لوزنامې او دې سره د تړلي خفیه دستاویزاتو په موضوع د امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز د اتم مارچ په غنا کې د امریکای د دریو نامتو خبريالانو د ډیوډ سنگر، اریک شمټ او د تامس ګیبنز یو شریک تفصيلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون ترخطه طالبانو سره خفیه لوزنامه امریکني فوجونه وکړه او څنګه د افغانستان نوځي د مضمون په سر کې لیکل شوی دی چې په تیر ورځو کې چې د قطر په صدر مقام دوها کې امریکای طالبانو سره کوم امن لوزنامه د سخت کړی ده. دې سره تړلي دوه خفیه دستاویزات داسې هم شته چې د لستو اجازه ته د امریکای پارلماني غړو ته هم نشته. البته طالبانو ته د دغه خفیه دستاویزاتو د لستو پوره پوره اجازه ورکړی شوی دی. خو صدر ترامپ دا خبره بیا بیا کوي چې خفیه دستاویزات د لازمن خفیه اوساتلې شي. د امریکای د دفاع وزیر مارک ټي اسپر د کانګرس په وړاندې خپل یو تصديقي بیان کې ویلي دي چې دته امن لوزنامې سره د تړلو خفیه دستاویزاتو څخه علم نشته یا غالبا د پدې موضوع کانګرس ته هم سخکاره کول نه غوښتل. مضمون لیکي چې د لوزنامې سره تړلي خفیه دستاویزاتو باندې د امن اصلي لوزنامې نه سورې وړاندې د سختونه شوی وو. د امریکای کمو پارلماني غړو چې طالبانو سره امن لوزنامې تخپل ټول پام ګرځولې وو دوی هم په دې باندې مایوسی ښکاره کړې ده چې په دې لوزنامه د عمل کولو سوازه طریقې کار ودا کړې شوی نه دی د کم چې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو وعده کړی و. نیویارک ټایمز لیکي چې کم کسان د دې خفیه دستاویزاتو او د امن لوزنامې د مندرجاتو نه خبر دي. دوی وایي چې په دې دستاویزاتو کې راتلونکي یو نیم کال کې د رامنځته کیدونکو فیصلو او د واقعاتو ټول حال لیک دی او د دې د وخت نیټو ذکر هم پکې شوی دی. په دې کې دا ذکر هم شته چې دواړه فریق به په یو بل کم قسمه حمله نه کوي او بل دا چې امریکا به د خپل فوجونو چې چرته هم پراته دي اطلاع طالبانو لور کوي. د دې مقصد دا دی چې طالبان د امریکني فوج د وټو په موقع په دوی حمله ونکي. د خفیه دستاویزاتو دا برخه یقینا چې د طالبانو او د امریکای ترمنځ د یو خصوصي اعتماد او اعتبار څرګندونه کوي. د دې اعتماد او اعتبار یو مثال دا هم دی چې هغه فوجي اړې هم پکې پګوتکړې شوې دي کمی چې وا د افغان حکومت په اختیار کې وي. دلته د خفیه دستاویزاتو تفصیلات په دې لحاظ سره اهم دي چې امریکا پکې په خپل دی لوز ټینګه خودلې شوې ده چې افغانستان نه الوزی چې حالات د وتو اجازت ورکي یا دا هم چې حالات که هر څه وي خو امریکا به وزي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې زیاته چې د امریکې د خارجه چارو محکمې د دې خبرې د وضاحت کولو پوره پوره کوشش کړی دی چې د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وتو ټول حال او وخت نیټه خودي دشمن طالبانو ته معلومه وي ولی امریکنیان یا اتحادیان دې تنه ناخبره وساتلی شي. په دې نقطه د نیویارک ټایمز د تپوسونو په جواب کې د خارجه چارو محکمې د جمعې پورز جاری کړي خپل یو بیان کې ویلي دي چې دستاویزات اوس هم خفیه دي ځکه چې د امریکنو فوجونو نقل و حمل او د ترهګرو خلاف د دوی عملیات حساسې معاملې دي. بیان کې د دې خبرې د وضاحت کولو په موقع مثال ورکړی شوی دی چې امریکا نه غواړي چې افغانستان کې موجود داعش یا دولت اسلامیته د دې دستاویزاتو تفصیلات معلومه شي. خود لوزنامې نه خبر نور کسان وای چې لوزنامې سره د تړلي خفیه دستاویزاتو تیارونکي د امن معاملې په دجاله کې ساتل غواړي او د دې بنیادی مقصد دا دی چې طالبان خپل ځانونه د ترهګرۍ مخالفه قوت کې بدل کړي. د کم ذکر چې صدر ټرمپ یو هفته وړاندې خپل یو بیان کې کړی دی د دې بل یو مطلب دا هم کې دی شي چې طالبان به افغانستان کې د صدر اشرف غنی حکومت سره مکمله روغ رغبت ساتي. اخبار لیکي چې په حقیقت کې طالبان په پرامن پاتې کېدو صدر ټرمپ یا د جانشین له دا مضبوط حیثیت ورکول غواړي چې د امریکې صدر د افغانستان د جنگ د ختمولو او د امریکې افغانستان نه د وتو ډاډا اعلان وکړي.
کرونا وایرس د چاینا یا د چین ووهان سوبې نه شروع شو په ټوله نړۍ کې خور شوې دی. امریکا هم دا غینه متاثر شوی هیوادونه کې یو ده. عرب هیوادونه چې دي هغه کې سعودي عرب اول مقام او زماده ورځ لپاره تړلې و دغه شان نور هیوادونه خپل تګ راتګ چې دی محدود کړي. نن قطر وایي چې هلته په تګ باندې بندیز لګول شوی دی. قطر د بندیز په اړه نور تفصیلات اخلو د ډیبری ډیو په اسلامباد کې د خبریال پر ویلا چانا.
پاکستان کې د کرونا وایرس د اغیزمنه اومتن د رامعلومېدو سره سم د وزیر اعظم عمران خان د صحت سلاکار دغه وایرس په لویه کچه د خورېدو امکان نه ردوي. بلخوا دغه وایرس د خورون د یری خلیجی هیواد قطر د پاکستان په شمول 14 هیوادونو په وګړو باندې قطر ته پراتګ بندیز لګولې دي او معاشي چارو څېړونکي وایي چې د سعودي عرب لخوا د تیلو په بیو کې د کمی او د کرونا وایرس له کبله خلیجی هیوادونو کې په لویه شمېره کې د پاکستانیانو د بیروزګاره کېدلو یره ده. د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې ډاکټر ظفر مرزا ویلي چې د پاکستان قوم ته په څه قسم خوشفهمۍ کې نه دی اوسېدل پکار.
یہ بالکل آؤٹ بریک ہو سکتا ہے, کسی وہمے میں نہیں رہنا چاہیے. وی شوڈ پلان فار دا ورسٹ اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ.
او دا چې کرونا وایرس په هیواد کې د خورېدو امکان لا اوس هم موجود دی او د ډاکټر ظفر مرزا په خبره په دې اړه مونږ ته د خوتمو سره د بدو حالاتو لپاره هم چمتو سیدل پکار دی. ډاکټر ظفر مرزا زیاته کړی چې په دې اړه مرکزی حکومت د ټولو صوبایي حکومتونو په سلا سره یو بیړنی تګلاره هم جوړه کړې ده. نړیوالو ادارو تر مخه کو چرې پاکستان کې کرونا وایرس په لویه کچه یا د وبا په شکل کې خوریږي نو په بیړني ډول پاکستان ته به داسې حالاتو کې 15 ارب ډالر پکار وي. بلخوا خلیجی هیواد قطر د کرونا وایرس د خورون د یری د پاکستان په شمول 14 هیوادونو په وګړو باندې قطر ته پراتګ په عارضي توګه بندیز لګولې دی. د قطر د صحت وزارت لخوا جاری کړی شوی اعلامیه تر مخه دغه هیوادونو کې د پاکستان نه علاوه چین، جاپان، ایران، عراق، لبنان، نیپال، سریلانکا، شام او تایلند هم شامل دي. د قطر حکومت په خپل خوره د کرونا وایرس ته د لسو تنانو د اغیزمنه کېدلو پخلی کوي. هم د کرونا وایرس پترس کې د سعودي عرب لخوا د تیلو په بیو کې د کمیل کبل د پاکستان د ونډو بازار د 2200 پوینټونو تخ کتر راغلي دي چې لکبل بازار تر یو ساعت پورې بند هم پاتې شوی دی. د سعودي عرب لخوا تیلو بیو کې د کمی او د قطر لخوا پاکستانی وګړو هیواد تر اتک باندې د بندیز په حق له د معاشي چارو څېړونکو د پاکستان لپاره د فکرمندې وړ بلی او د معاشي چارو یو څېړونکو ډاکټر حفیظ پاشا په دې اړه صدا سوایي.
کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عربیہ، یو اے ای وغیرہ جیسے ملک میں یہ خطرہ ہے کہ لوگ کچھ حد تک واپس بھیج دیے جائیں، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ ریمیٹنسز میں کمی آ سکتی ہے.
اگر وائی کو دتیلو بئی نور کمی گی نو امارات اور سعودی عربستان غنتی حکومتوں بد نور و حوادون وگڑی چھ پکی پاکستانیان ہم شامل دی بے روزگار کول باندھ مجبور وی چل قبل دغ پاکستانی وگڑو لا خو خپل حواد تو روپو لے گلو پشر کی کمی رات لی شی دا پدا سے حل چھ دڑوان دن پتیرو پنزو کالو کے سعودی عربستان تدرو لکو پورے پاکستانیان خپل وطن تا واپس را لی گلی دی.
چائنا کې کرونا وایرس راتګ پخپل یو غټه انساني مسله ده. چاینیز حکومت یا نور حکومتونو کوشش کوي چې په دې باندې قابو ومومي، خو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د چاینا په دنیا کې نور هیوادونو ته ارزان مالونه لیږونکي تر ټولو غټ هیواد دی. په دغه هیوادونو کې د چاینا نه چې کوم اغستونکي هیوادونه دي یا سامان راوړونکي هیوادونه دي، پاکستان هم یو دی. پاکستان په غټو خارونو وړو خارونو کې د چین راتلونکي سامانونه چې دي په ارزانه بیه میلاویږي او خرڅیږي. په دغه بازارونو کې د پېښور کارخانو مارکیټ په خیبر پختونخوا کې تر ټولو مشهور مارکیټ دی او اکثره ورته نه یوازې ځایي خلک سودا نه راځي، بلکې د صوبی سوداګر هم راځي چې ځان سوداګر واخلي. په دغه مارکیټ کې ساسرات شوي دي. عبدالرزاق وته ورغلی دی او هر ډاکوي
اختر اعظم د پېښور کارخانو مارکیټ کې د صندوقونو او بیګونو کاروبار کوي. دی وای د کرونا وایرس لوجی وز د چین نه مالونه راوړل بند شوی دی او دی سره فکر دی چې استعمال ختم شي نو خپل روزګار بسنګا جاری ساتي.
مخکې با خر ډیر زیات مالونه راتله او اوس چې کومه کنا چې دا بیماری را غښوي را فائدہ شوی دی، نو یو کانټینر مالم چین نه نه راغلی او نه راځي، نو دی وجه باندې به مالو شارټیج راځي، مالونه روز به روز کمیږي. بس هر سړی سره خپل کاروبار خپل غاغه چې مخکې نه مال نه راځي، بس کاروبار خراب شو، زیرو شو. لکه که آر کراکری را که کمبل دا که الکترانکس دی که بکس کار دی که نور څه داسې مالونه دی، ټول دا د چاینا نه راځي.
د ځایي سوداګرو په وینا د پېښور کارخانو مارکیټ کې تر 80% پورې د دې مارکیټ ته نه یوازې د خیبر پختونخوا بلکې د ملک نورو برخو بشمول د هم خلک سودا اغستو ته راځي. لوجی پاکستان د یاد هیواد سره تجارتی لاری بند کړی دی چې لوجی د تاجرانو په وینا د دې کاروبار اغیزمن شوی دی. د پېښور عبدالواحد کارخانو مارکیټ کې د کمبلو کاروبار کوي. هغه وایي د کرونا وایرس له کبله د کمبلو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی او ګاګ په ګران بیا سودا اغیستو ته غاړه نږدي، نو ځکه د دې کاروبار د نقصان سره مخ دی.
مخ کې خو چې کوم کمبل واغه زیاد نه زیاد په 2700-2800 کې پرې وتا، اوس چې کوم دی نو د کرونا وایرس په وجه سره تقریبا دا دوه میاشتې هغوی سره چې کوم کپنو والم چوټیا نه وي چې کوم سټاک وسره پروت و نو هغه کم از کم 900-800 روپۍ یو کمبل بیا وخی جوړه. اوس چې دا درې څلور میاشتې دا اوس نور هم تیریږي، هغې نه پس په مال راځي، نو ته حساب کوه چې هغوی به هغه ریټ لګوي ده ته که نه به لګوي. چې کوم گاک نن سبا راځي هغه زوړ ریټونه غواړي، چیرې زړو ریټونه باندې راکا او خبر خو نه دي چیرې دا کاروباري سړی د دوه میاشتو کې څوک مال واغستو مال وانغستو، نو دې په وجه باندې دا چې کوم مخکینه گاکي اخو لازمی خپکی.
تاجران دا هم وای چې د چین سره د تجارت لارې بندې دوله کبله د دې کنټینرې نه دی را رسیدلی، ځکه دې نشي کوله چې کپنو ته خالی کنټینرې په ټاکلې شوې موده کې واپس کړي. د کومله وجه چې په سوداګرو د کپنو لخوا جرمانی لګي او مال ورته یو په دوا په ګرانه بیا پریوزي. د پېښور نوید احمد د سایکلو کاروبار کوي. دی وایي د کرونا وایرس له وجې تیرو دوو میاشتو دوران د یو سایکل په قیمت کې د 2000 روپو پورې زیات فالې راغلی دی. نوید احمد مخکې ویل د زیاتې خرچې او کمې ګټې له وجې ډیلرانو لا هفتوار پیسې هم نشي پوره کولی.
ورځ د دې ډیټینشن یو نیم زر ډالر وی زر ډالر مختلف کمپنیانې دي، نو ته حساب وکړه د دې داسې چې 500 ډالر هم د دې ورځ ډیټینشن جی 15000 ډالر تا باندې آلریډي 40 دن کې ډیټینشن راځي. 800000 روپۍ کنټینر سپرے خي چې بده مال باندې بس سپرے کیږي، نو هغه چې ته تاسو په خرچه ور واچو یو شی چې دلته په مونږ په 6000 خرڅ کړي هغه اوس پریوزي په 8000 روپۍ. مخکې به هفته اتوار زمونږ 3-4 لک روپۍ سیل کېدو دا دوه ورځې، اوس چکم دے ہفتے اتوار ٹول 1,00,000 روپے سیل ہم نے کی گے او ال دگی چا چ معلومہ مون ترا کڑی چا نہ مون معلومہ گو اگے چکم دے خپل اوگریان غواڑی دای پ مون دا ہفتے 5,00,000 اوگری وی ٹول 2,00,000 روپے اگے تو اوگری نہ ملا وی گی
د پاکستان حکومت وای ہر کال د چین سرا د 15.6 ارب ڈالر او دو اڑخیزا تجارت کی گی پاکستانی چارواکی د کرونا وائرس لوجی په هیواد کې د مالی زیان پخلې نه کوي خوای چې د سره د چین نه په درآمداتو کې کمی راغلی دی عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پېښور
او د افغانستان پاکستان پولا په ځنګل ډول دوه غټي پولي چې دی د تورخم پولا او د چمن پولا چې د په دې باندې ساح حالات دي په ځنګل ډول زو د بلوچستان د لری پروت خار چمن چې کوم پولا د افغانستان سره په دې باندې یوه ونې نه زیات په خوشو شیدا تلل شي به د هلته خلک وایي څه فکر څه کوي دا خبرې او دا معلومات را کوي هم د چمن د پولینا د ډیوري ډو خبريال نعمت الله سرحدي
د پاکستان افغانستان تر مابین ز د چمن او سپین بول تک کوم سرحدي پولیس واغه وورز بند پاتول خو حکومت پاکستان دا خبره کوي ز دغه سرحدي پول دی د کورونا وایرس د خبرېدو لویر د دغه بند ساتي نور وخت ورکی د دې وسه دوه مر بیا نور وخت ورکی سایس نس د کورونا کوم وایرس دی څنګه نه د پاکستان څخه افغانستان ته واوري یا د افغانستان لوري او پاکستان ته را منتقل سي دغه نن ورځ به د حکومت پاکستان د پریکړه په مطابق نن خلاصېدل خو دغه دغه پول د خلاصېدو په تمه د دې ویني په سلګون خلک پاکستان نانی د کښنان دي د لیر لیر زایو سره روان دي دغه د چمن پر سر دی پول باندې ولاړ دي به نن اوشتل اوس ما سره دغه وخت موجود دي د سر نور خبرې کو
نو حمید الله د میدان وردګو د ولایت سیدونکو راغلم د کوټه څخه دا یو ته کې د چمن دروازه بند شوې ده دلته بس پسلګونو خلک را جمع شوې دي د کراچۍ څخه مریضان راغلي دي په دلته مریضان د زړه اپریشن یې کړی دي د رګو اپریشن یې کړی دي دلته پراته دي څوک غاج نه اوروي بس دا یو ته کې د نن د دروازې خلاصېدان ورځ و ټول راغلي دي پسلګونو خلک دلته پراته دي به خرڅ دي به خرڅ نه لري د چبیرته ولاشي او هوټل ته یو غته خرڅ نه لري خرڅ ورسره خلاص دي دلته بس مروته پراته دي موږ غاج دواروي چې موږ د دواړو خو نه دا هغه چې دروازه خلاصه کی
رز محمد د غزنی ولایت اندړو لسوالی ما د کراچۍ څخه راغلی ما دا ورځ کې چې دلته بند پاته یو خرچه را سره ختم شوی دی او مریضان پراته دي ډیر ساسره پراته دي پسلګونه خلک پراته دي نو موږ د دواړو خواو څخه دا خواهش ده چې دولس مشر محمد اشرف غنی څخه او دولس مشر عمران خان څخه دا خواهش ده چې بارډر دي نور علاقې
دغه دلته دغه کم خلک دلته بند پاتو دي دا خبرې کولای شي بالکل دغه بارډر دي خلاص کړل شي دغه بارډر د بنډو څخه نه یوازې نیټو سپلای افغان ترانزیت شټ مطلب د ایکسپورت امپورټس کم مالونه دغه بارډر څخه تګ را تک بیا غټوله دغه وخت بند پاته دي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن بارډر
بلوچستان صوبہ د پاکستان چکم د ایران او افغانستان سره په پوله باندې صوبہ د پدې کې د هغه د چارواکو تر مخه د فکر کې چې د ایران نه یا د افغانستان نه یا د پاکستان نه ایران ته او افغانستان ته د کرونا وایرس د تګ راتګ چې د امکانات زیات دي لہذا د هلته زیات چټک کامونه پورته کړی دي د ډیوري ډیو په کوټه کې خبريال شیرانی صاحب د بلوچستان صوبې د صحت د ویان د صحت د حکومت ویان چې کوم دی لیاقت شهوانی دغه سره برخه کړی دا حفیظ الله شیرانی دغه مرکه چې لیاقت شهوانی سره کړی دا راځي چې بشری کوي ګورو
نن پورې تقریبا چې دی سلونیم زره زیات کسان چې دی د ایران سره بارډر کراس کړی دی پاکستان کې راغلی دی په دې کې هغه خلک چې دی د ایران کم افیکټډ ایریاز دا ځای سره ټریول کړی دی راغلی دی اگر خلق مش پہ کوارنٹین سینٹر کی شدی لس کو دا پارا اور داغو تعداد چدی سلون زارا کسان نو آگو دا پارا سلو اور الطا فیسلٹی مجھے اسٹیبلش کری دی اور بارڈر باندھی اور دودھ دا پارا کم دا روڈی انتظام دی کم دا میڈیسن انتظام دی دا رہائش ہر انتظام مجھے کری دی اور دودھ درکور دا اسکریننگ اہم سوئی دی اور تنزل اس دی کیسوں نے مجھ دا شک و سسپیکٹ جو پدې کې کورونا وایرس ډیټیکټ کېدلای شي نو هغه موږ لیبارټری ته واستوي لیبارټی کې دا ګرد کیسز کلیئر سو نو نن پورې الحمدلله په بلوچستان کې دا کورونا یو کیس پر مخ نه دی راغلی.
سر ایران سره چې بارډر نه هغه څومره خلاص او څومره بند دی او چیش خلاص چیش بند دی او د افغانستان سره
بارډر کم پاکستانیان په ایران کې موجود دي دا غو د فار خلاص دي چې برتر روان دي دا خلک د دې خوا سو پلی نسی د دې خوا بند دي ٹریڈرس کاروباریان د فار چې دی ٹیمپریریلی ور مورس چې دی یو سو غنټو د فار بارډر خلاص او بیا بارډر بند دي پاک افغان بارډر هم چې دی فل وخت بند دي هغه عارضی طور بند دي مزید پاکستان گورنمنٹ خپل اطمینان ته ګوري کپ افغانستان کې کورونا والا ډیر غټه خطره نو موجوده رودا بارډر به ان شاء الله خلاص شي.
اثر ډیر خلک دا شکایت کوي چې کم خلک د ایران را روان دي اوس په پټه کې په نورو ځایونو کې هغه ته دوی اسپیشل واز جوړوي یا کوارنټاین د پاره غ جوړوي او کدا خلک دلته راسي نو د دې به څیر نه ده چې دا وایرس په دلته
فلال چې دی په کوټه کې صرف فاطمه جناح هاسپټل دی شیخ زید هاسپټل دی په دې کې پورال خدا نه خواسته کوټه خلکو د پاره کدی مسله چیرې را پیښ شو هغه د پاره احتیاطي تور مرداګړه ارنجمنټس کړی دی چې کم خلک پر بارډر دی هغه الله ته کرنټین کیږي اول ته یو سنټر بیا موږ دوی اسټابلیش کړه بیا درې و سلور سوې پر بارډر نو زموږ دا کوشش دی چې دا خلک چې الله ته بارډر کرنټین سنټر چې لسلس په مدت الله ته دی پر کې نو کوټه چې دی تر اوسه کم چې احتیاطي موږ دا ارنجمنټس کړی دی لیکن دا پروپوزل فلال فائنل نه دی.
ته څومره بسترو هسپتال په بارډر باندې تفتان کې جوړ کړی سر
تفتار کې خو غم چې موږ ایگزیسټینګ هاسپټلز دی یو هغه دی پدې کې 100 ټنټیج موږ ایزولیشن وارډ اسټابلیش کړی دی او د ریایش د پاره چې دی دا وخت دی سلور زر کسان د پاره د ریایش بندوبست دی موجود دی په کوارنټین سنټر کې مین فیسلټی پاکستان هاوس دی چې پاک کې 2000 کسان هغه موږ اپوډیټ کولای شو.
په ایران کې اوس دا وخت پاکستانیان بند پاتېسته کله
سره ستا یو څو کسان ستا تقریبا یو 2000 کسان نور روان دي په دوی چرالو هغه باد چې دی چونکی د دې خوا موږ د دوه هفتې کې څوک نه دی پریشي نو د دې خوا څو چې نه دي تللي نو واپس ظاهر دي چې هغه نه راځي چې کوم زوړ خلک تللي دي هغه را روان دي نو هغه چې یو پلان رالی نور به تر هغه بیا چې ایران حکومت مکمل د اطمینان نه دی راکړی چې هلته کرونا بالکل خطره ختم شو نو تر هغه موږ خلک د دې خوا نه پریشي. ډېر مننه وایم
چې امریکا ته
پاکستان کې د خلکو د بيدرکه کولو د استخباراتي ادارو یا د انتظامی ادارو د خلکو په زور زبردستی په قیدخانو کې ساتل او بیا د هغو په حق له ولسته حکومت ته معلومات نور کول داسې رپورټونه ډیر زیات راځي. کله ناکله داسې په مطبوعاتو کې راشي چې دغه ادارو په ضد باندې ځینې بشرپالانو وکیلانو مقدمه هم کړې دي. نن هم داسې یو مقدمه چې د پاکستان سپریم کورټ کې وردل شوې ده د هیواد د دفاع د وزارت نه غوښتنه کړې ده ستر عدالت چې هغه خلک چې حکومت پورته کوي په مقدمو کې ساتي په جیلونو کې ساتي عدالتونو ته ولې نه وړاندې کیږي او داسې نورې پوښتنې. د ډیوري ډو په اسلام آباد کې خبرن ارشد حسین پیو رپورټ راکړي.
د پاکستان ستر محکمې د پیښور هایکورټ لخوا د خوشی کړې شو پوځي عدالتونو څخه د سزا موندونکو مبینه ترهګرو نمونه د هغوی د جرمونو تفصیل او ثبوتونه غوښتلي. د سپریم کورټ د جج جسټس مشیر عالم په مشرۍ د ګل پروز د پوځي عدالتونو څخه د سزا موندونکو د یو او یا مبینه ترهګرو د خوشی کولو په اړه د پیښور هایکورټ د پریکړې پر ضد د دفاع د وزارت د اپیلونو اوریدنه وشوه. ښکاره دی چې د دفاع وزارت د پیښور هایکورټ د فیصلې پر ضد ستر محکمه کې د اویاو خزيات اپیلونه دایر کړي. د یادونه وړ چې د پیښور هایکورټ کال 2013 د نومبر په میاشت کې په خپل یو فیصله کې د پوځي عدالتونو لاړه د ترهګرۍ د تورونو لاندې د پوځي عدالتونو سزاګانې غلطي او غیر قانوني ګرځولې وي. په نننې اوریدنه کې ایډیشنل اټارنی جنرال عدالت ته ویل چې پوځي عدالتونه د یو ټاکل شوی معیار او طریقې کار لاندې مجرم ګرځول شوی تن ته د پریکړې پر ضد د اپیل حق ورکوي او دا چې د پوځي عدالتونو فیصلې د فوجداري د قانون قانون سره سمون لري. کله چې د درې کسیزه بنچ مشر جسټیس مشیر عالم د سزا شوو تنانو د جرمونو په حق لوپوختل، نو اډیشنل اټارنی جنرل وینا وه چې دغه ټولو کسانو ته په بیلابیل مقدمو کې سزاګانې ورکړې شوې دي، او په دې خبرې افسوس ښکاره کړو چې د پیښور هایکورټ د دغه ترهګرو د خوشي کولو په مقدمه کې ځمکني حالات او آئین د پامه غورځولې. په دې موقع جسټیس منیب اختر وویل چې تش اف آی آر او د مجرم لخوا د جرم منل ثبوت نشي کېدی، او د قانوني شهادت لاندې د پوځي افسر مخې ته د جرم اعتراف کول هیڅ حیثیت نه لري، او دا چې د ملزم اعترافي بیان یوازې د مجسټریټ په وړاندې ریکارډ کېدی شي. په دې باندې اډیشنل اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې د حراستي مرکز مجاز افسر په عدالت کې د اعترافي بیان د اغستو سوګند پورته کوي. نو په دې باندې جسټیس منیب اختر وویل چې پیښور هایکورټ په خپله فیصله کې ویلي چې ټول اعترافي بیانونه یو شان دي. اډیشنل اټارنی جنرل بیا وویل چې خصوصي عدالتونه پارلمان د مځکني حالاتو په رڼا کې جوړ کړي وو، او د شفاف ټرایل په اړه د آئین آرټیکل 10 ای په پوځي عدالتونو نشي لاګو کېدی. سپریم کورټ د پوځي عدالتونو څخه د سزا شوو مبینت رهګرو نمونه، د هغوی د جرمونو تفصیلات او ثبوتونه وغوښتل، او د مقدمې اورېدنې تر سبا وځنډوله. وتلې قانون پوه لطیف افریدی وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته وایي د سپریم کورټ ججان صحیح وایي که د یو تن پر ضد شهادت نه وي، نو هغه په تش اف آی آر او اقبال جرم باندې نشي سزا کېدی.
بل سوال دا پیدا کېږي چې بنیادی حق او فوجان چې چاله سزا ورکوي، نو د بنیادی حقوق د هغه چا ماتل شي چې هغه فوجان وي، چې فوج کې وي او ملټری کورټ ولا سزا ورکړي، نو بیا ټیک د آرټیکل 10 ای پنه لاګو کیږي. لیکن د سویلین حقوق خو نه سسپینډ کیږي نه ماتل کیږي، او په کار ده چې دا هغه ټرایل چې دی هغه ډېر په جایز طریقه په ټیک طریقه وشي، شهادت وي پکې، ګواهان وي پکې، وکیل وي پکې. نو دا خو ما ځنی کیسونه کړي دي، په دې کیسونو کو خو نه وکیل وي، او وکیل به ته دوی خپل کپتان یا میجر ودرئ.
په عدالت کې موجود د پوځي عدالتونو لخوا د مجرم ګرځول شوی تن جمشید علی وکیل لایق سواتی وای، زما موکل ته چې کوم وکیل ورکړې شو هغه ډمی وکیل وو. جمشید علی کال 2012 کې د اسلام آباد څخه نیول شوی وو، او بیا 15 کال وروسته هغه د اعترافي بیان لپاره عدالت ته پیش کړی شو. د ترهګرې د تورونو لاندې د مجرم ګرځول شوی جمشید علی وکیل وای، باید عدالت دا جاج واخلي چې په دې ملک کې آئین بالا دستې او کو آرمی ایکٹ.
پرون په 8 مارچ د نړۍ په یو شمېر خارونو هیوادونو کې خزو د خپل حقونو لپاره لاریونونه کول. په روس کې، منځنی ختیځ کې، افریقا کې، لاتینی امریکا کې، او په خپل په امریکا کې، دلته پرون د امریکای په سر خار واشنگتن ڈی سی کې یو ډوپان سرکل نیمه یو ځای دی، په دې کې د پاکستان سره تعلق لرونکي یو شمېر ښځې راغونډې شوې وې چې هغو په پاکستان کې او په نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره لاریون کوو. دې لاریون کې د پاکستان د پښتني بشرپالې ګلالۍ اسماعیل هم وینا وکړه. ګلالۍ اسماعیل په خپل وینا کې د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړو، او ښځو ته ویل تر څو پورې تاسو په خپل حقونه نه غواړئ څوک نه درکوي.
Today we are standing here to show solidarity with the younger generation of women. We are the generation who worked for women rights in past two decades, and now Women March is a moment of new younger women generation, and here today we want to tell our young women and girls that we will stand by you. Public spaces belong to you. It is your right to come out, reclaim political spaces, reclaim public spaces, speak out for your rights. And we will always stand by you because public spaces belongs to you and your bodies are not political battleground. And we will not let any country, any religious political party, any segment of the society to use our bodies as their political battleground. Thank you.
Gulalay Ismail uel che خزو ته پکار دا چې د خپل حقوقونو لپاره راپورته شي او د حقوقونو د تاسو په اسانه نور کوي. هغه دا هم ویل پکار دا چې خزي چې دی هغه په ولسی ځایونو کې ځان لځه پیدا کی او د غزینه مختلف کې دي شي کارونه اسپیتالونه سیاسي میدانونه تعلیمونه وغیرہ وغیرہ وغیرہ. هغه ویل چې تاسو دومره نران شئ چې خپل وجود چې دی دا د خلکو لپاره د سیاسي میدان توکې مې جوړوي چې په دې باندې خلک سیاستو کې بلکې خپل وجود چې دی د دینه ګټه پورته کوي. پکار د چې کوم مذهب کوم هیواد کوم علاقه کوم سیمه د خزو وجود د سیاسي میدان جنگ په توګه باندې استعمال لکی. پرون چې کله دلته په واشنگتن ڈی سی کې دا مظاهره کېده نو هم هغه وخت په اسلام آباد کې د خزو لاریون کېده او د خزو لاریون چې دی د دې لپاره د پاکستان کې د کینپاله خزو چې دی هغه شعارونه پورته کول. خو په پاکستان کې داسې ګوندونه هم وو چې هغه دغه کینپالو شعارونو په ضد باندې هم د حیا مارچ یا داسې د نورو مارچونو په نوم باندې د مظاهرو تابع کړی وو. هغه فکر کوو چې د پاکستان د ګنډپالې زنانه چې دي هغه د ښځې وجود چې دی هغه د ښځې د وجود د حقونو سرغړونه کوي. دا تورې پورې کوو دغه مظاهرو په وخت باندې د کینپالو مظاهرچانو د رپورټونو تر مخه په مظاهره باندې د زاړهپالو سوچ درونکو لخوانه حمله وشو او کاڼي ورول شو. نن په اسلام آباد کې په دې کې مقدمه هم جوړه شوې ده خو د مقدمې تفصیل څه دی دا برات راکی را بیا پیرا.
د اسلام آباد پولیسو په اتم مارچ کې دونکو د شوزو د مارچ په ضد نارې وهونکو او پولیسو ته د کې ورکوونکو په ضد مقدمه درش کړي. خو په دغه اف آی آر کې په مارچ کې ګډون کوونکو شزي په کاڼو وهلو څه خبره نه ده سوي چې د مارچ منتظمین یې نیمګړی او د ملایانو ملاتړ کوونکي ګرځوي. د اسلام آباد پولیسو لاړخه د کوهسار پولیسو چوکۍ کې په اتم مارچ کې دونکو د پیښو په محل رامنځته کې دونکو حالاتو په اړه د نامعلومو تنانو په ضد اف آی آر ترڅ سوی دی. په دغه اف آی آر کې ویل سوي چې مذهبي ګوندونو د دیش څخه 15 نامعلومه تنانو له اړخه سړک تړل سوی او پولیسو ته د کیور کول سوی وي. په اف آی آر کې د مولانا فضل الرحمن د ډلی جمعیت علماء اسلام څخه مشرانو په اړه ویل سوي چې د شوزو د مارش په ضد یا د اجازه بغیر د 300 څخه تر 400 پورې تنان راغونډ کړي وو او د شوزو نړیوالې ورځ منځونو په ضد مذهبي ټلو کارکونکو نارې وهلې وي. خو په دغه اف آی آر کې چرته هم دا نه دی ویل سوي چې پر شوزو کاڼي غورځول سوي وي یا دوی زورول سوي وي. د دغه اف آی آر په اړه د شوزو د مارچ یو منتظمه عصمت شاه جهان چې خپل هم د دغه جګړې په محل ټپي سوي وو د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وویل دوی زیاته کړه چې د مطبوعاتو په ذریعه د شوزو د حقونو په ضد یو خاص بیانیه جوړیږي او دوی به په راتلونکي کې څه لار ټاکي چې په دې اړه عدالتي یا قانوني لار خپل کړی سي. د اتوار یا یکشنبه په ورځ د شوزو نړیواله ورځ منځولو په محل د پایتخت اسلام آباد پرس کلب مخې ته یو اړخته د شوزو مارچ کېدو او بل پلو ته مذهبي ګوندونو له اړخه د حیا مارچ په نوم لاریون راوستل سوی و چې پکې په لوی شمېر د اسلام آباد سور جماعت شوزو او نارینهو زده کوونکو هم ګډون درلودو او د شوزو مارچ په ضد خپل ویناګانو کې دغه مارچ غیر اسلامي او بې حیايي ګرځوله. د دوی له اړخه هغه وخت د کاڼو او کوتکو په ذریعه پردبوسو کله چې د شوزو مارچ د پارلمان اړخته روان و. د مارچ منتظمینو تر مخه د دغه برید له سببه یو شمېر ښځې ټپیان سوي هم وې. د اسلام آباد ډیپټي کمشنر حمزه شفقت د پیښو وروسته ټولنیزې رسنیو باندې خپل عکس العمل کې ویلی وو چې د قانون په ضد عملیات کوونکو په ضد به اف آی آر درج کوي. دوی درج کړی سوی د اف آی آر هم په ټولنیزو رسنیو شریک کړی وو، خو د ښځو د مارچ منتظمین دغه اف آی آر نیمګړی ګرځوي او وایي خو د ښځو په مارچ کې برخه اخیستونکو د زورولو په اړه د فعل لګول سوي او نه د مارچ د حفاظت لپاره څه کوټلي ګامونه پورته کړل سوي وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان کې د پولیو رنز اوس موجود دی د دنیا د دو نور هیوادونو په شان، یو پکې نایجیریا ده، بل افغانستان دی. نور نړۍ نه پولیو رنز ختم شوی دی. پاکستان کوشش کوي چې دا رنز ختم شي، خو په تیر یو کال کې په دې ناروغانو کې یو ځل بیا ډېر اضافه لیدل شوی ده. د پولیو د ویکسین پاکله یا د قطرو ورکولو پاکله باندې د ډیوري جو خبرل شنشاه یو رپورټ تیار کړی دی.
د خیبر پختونخوا په شپاړه ضلعو کې نن د ګولو زینه 15 ورځنی خصوصي پولیو مهم پیل شوی دی. دغه پولیو مهم کې 3.4 میلیونه ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو پرله پسې پیښو راتلو وروسته په مخصوص ضلعو کې د پولیو وایرس مخنیوي لپاره دغه کمپاین چلولی شي. یاد دې وي چې سږ کال 2020 کې د ملک نورو برخو په شان د خیبر پختونخوا په 9 ضلعو کې د پولیو وایرس ټایپ 1 او ټایپ 2 پیښې رامنځته شوي دي. د پولیو وایرس څخه متاثره ضلعو کې د صوبې سرخار، پیښور هم شامل دی. پیښور کې د 1300 دی راسي د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې مثبت راځي او د پولیو وایرس مرکز هم بلل شي. د ترڅنګ چارواکو ته د پولیو کیسونو او انکاریانو ستونزې هم ورپېښې دي. فاروق خان د پیښور سوګنو اوسیدونکي دی. هغه په بیا بیا پولیو کمپاینونو او د بیلابیلو دروغو پروپاګاندو له وجې خپلې 3 کلنې ماشومې ته 13 پولیو کمپاینونو راسي انکاري وو، خو نن یې په اول ځل ماشومې ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
ډېر خلک دا خبره کوي چې یار دا ښه شی نه دی، څوک وایي دا د غیر مسلم خلکو کار دی، څوک سوي باہر ملکون دا راضی کنا دا خلقی سپورٹ دغه کوي ماشومان دغه لپاره، او مونږ خدا وایو چې بس نیک کار وی نوخه خبره ده چې نیک کار وشي، ماشوم لپاره سہولت وی او ماشوم ته سہولت ورکړي شي، حکومت ورکړي نوخه خبره ده جی. خو چې دې کې زموږ فایده وی نقصان نی، مونږ غریبان خلق ډیر ان پړه جاهل خلق وی، کمزور خلق نه پويږي په یو شی باندې.
د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه پیښور کې 8 لکه د 50 کالونه کم عمر ماشومان د پولیو څاڅکو هدف دي، خو تیر شوي پولیو مهم په دوران 150,000 نسیوا انکاري خلک رپورټ شوي دي. د پیښور په یو شمېر یونین کونسلو کې خلک په بیا بیا پولیو کمپاینونو ګوتې وچتوي یا د منفي خبرو له امله د پولیو څاڅکو څخه انکار کوي. د پولیو چارواکي نوید خان وایي داسې خلک د پولیو وارث ختمولو په لار کې ستونزې زیاتوي.
زینی ماشومان پکې والدین پکې دا خبر هم ډیماند کوي چې یاره تاسو پهلم په دې ویکسین باندې پوي کوي، په دې کې دی د نس نو لکه مختلف قسمه خبرې دوی کوي. زینی ما پیرنټس داسې چې هغه وایي چې یاره موږ د پاره تاسو نور یو کارم نه کوي، صرف پولیو اور زینی کسان داسې چې هغه وایي بغیر د پولیو کمپینز نه تاسو بل کار نشته دی، مطلب تاسو ته خلک پیسې درکې نو صرف د خپل پیسو د پاره موږ دلته کې راځي، یعنی زمونږ د ماشومان دې کې څه فائدې نشته دی.
سرګند دی چې پاکستان په ټوله نړۍ کې له هغه 3 هیوادونو دی چرته چې پولیو وایرس لا هم موجودګي لري. که یو خوا ټول هیواد په شمول خیبر پختونخوا کې انکاریان سیوا شوي دي، نو بل اړخ ته کال 2019 راسي پولیو وایرس بې قابو شوی هم دی او سږ کال 2020 کې تر دې دمه د پولیو 15 پیښې رامنځته شوي دي چې 12 پکې د خیبر پختونخوا نه دي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس آف امریکا ډیوا ټلویزیون دا خبرونه د ځکه پاتې رسی تاسو ته خبرونه په ویب سټ www.voadiva.com هم کتې شي او زموږ فیسبوک دی voadiva، ټوئیټر هم voadiva درک لري او د شان څنګه یوټیوب انسټاګرام باندې هم تاسو معلومات ترلاسه کولی شئ. څو لږو کې به زموږ همکار سدلی ټکر صاحب د نیمو شپو سندرې کونکلی سره سپوړند راځي، هغه خبرونه قتل او ردل مهیروی زمونږ د ننني خبری خبرونه تکنیکی همکارانو د ټلویزیون انجینر وا تیان د ریډیو انجینر وو سدرک او د دې پرونه پروډوسر وا سمنیسن وز نظر رحمان بنره غواړم عزت او خیال ساته.
Thank you.